د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. پدې خبرونه کې اورئ چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاڅون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو هغه ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس کوي. د بغلان د په دې صلاح ولسوالۍ کې د تېرې شپې د پېښې له حاله مو خبره وو چې د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې ویل کېږي لږ تر لږه ولس کسان وژل شوي دي. پر ځینې نورو موضوعاتو هم په خپرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې دوهمه نیمایي مو دو اونیزو پروګرامونو ته سپورت او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه مخکې ناجیه صافی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم د مهمه خبرونو سر ټکی، د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو ساحوي دفتر د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د بدخشان ولایت چارواکي په وردوج ولسوالۍ کې د دولتي سرتیرو د تسلیمۍ او خوشي کېدو د قضیه تر شا د یوې دسیسې خبر ورکوي. او راپورونه وایي چې نن په یمن کې د بشري دلایلو پر بنسټ ټینګ شوی اوربند سره سم د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي ائتلاف حملې درول شوې دي. د خبرونو تفصیل، د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر سلطان فیضی تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاڅون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو دا یې ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جنرال قدمشا شهیم کوي. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات د جمعې په ورځ پیل شول. د بدخشان ولایتي چارواکي په وردوج ولسوالۍ کې د دولتي سرتیرو د تسلیمۍ او خوشي کېدو د قضیه تر شا د یوې دسیسې خبر ورکوي. چارواکو پرون خبر ورکړ چې د دې ولسوالۍ په تیرګران سیمه کې له سلو زیات پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي، خو پرون یکشنبه د چارواکو د طالبانو لخوا د اسیرو سرتیرو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د بدخشان مرستیال والي ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د تیرګران پوسټه چې د ولسوالۍ په 40 کیلومتره کې پرته ده کافي سرتیري مهمات او اکمالات درلودل. د خغلی بیدار په وینا سیمه ییز پولیس چې د قومندان جلال پونم د جمعیت اسلامي تنظیم اړوند قومندان مشري کوي طالبانو ته تسلیم شوی چې د کار د ملي پولیسو روحیات هم کمزوري کړل. د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دې صلاح ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې د لږ تر لږه 10 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې صلاح ولسوالۍ امنیه قومندان ګلستان ازادي رادیو ته وویل چې په دغه نښته کې چې تر شپه په یو واده کې رامنځته شوه 6 تنه نور ټپیان شول. دغه په خبره اکثره وژل شوي ولسي وګړي دي. د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو ساحوي دفتر د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې دفتر مشر سید محمد سامي وایي چې پر ماشومانو درنه کارونه، جنسي تیری او په نورو غیر قانوني کارونو کې ګټه اخیستنه ورستربلې په شمالي ولایتونو کې زیاتېږي. دوی وایي که حکومت د روانو نامنیو مخه ونه نیسي ممکن وسلوال مخالفین هم په جګړو کې له ماشومانو څخه ګټه واخلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.75 افغانۍ یو اروپای یورو 1.75 افغانۍ یو انګلیسي پاوند 3.90 افغانۍ یو سعودي ریال 14 افغانۍ او ازبکستاني کلداری 592 افغانۍ. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو وای په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیه هوایي بمباري به د ده په وینا په سیمه کې لوبه بدله کړي. داوود اوغلو دا څرګندونې نن د ترکیه ورځپاڼو ته کړې دي. هغه ویلي چې د ترکیه حضور به چې له خپلو ځواکونو په اغېزمن ډول کار اخیستلی شي داسې یو وضعیت رامنځته کړي چې په سوریه او عراق او په ټوله سیمه کې به لوبه بدله کړي. د حریت ورځپاڼې د راپور له مخې داوود اوغلو ویلي چې اوس نورو هیوادونو ته پکار ده چې وضعیت وارزوي او ورسره سم پر خپلو دریځونو یو وارې بیا غور وکړي. د ترکیه صدر اعظم د غرض وویل چې ترکیه په پام کې نه لري چې سوریه ته ځکني ځواکونه واستوي. هغه وویل ترکیه د امریکا له متحده ایالاتو سره موافقه کړې چې د هغو معتدلو یا منځلارو وسلوالو هوایي ملاتړ به کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي. د ترکیه جټ الوتکو د یکشنبه په ورځ پر لپسې دریمه ورځ د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی پر کمپونو بمباري وکړه. ناټو اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیه د پوځي عملیاتو په اړه به د سې شنبه په ورځ په یوه بیړنۍ غونډه کې بحث وکړي. دا غونډه یوازې څو ورځې وروسته له هغه په پام کې نیول کېږي چې ترکیه په ګاونډیو هیوادونو عراق او سوریه کې هوایي حملې پیل کړي. ناټو په یوه بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د ترکیه په غوښتنه په دې غونډه کې به په ناټو کې د دې تړون د ټولو 28 غړیو هیوادونو سفیران ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقی تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځنی ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. ظریف په کویټ کې د ایران په سفارت کې په یو خبری کنفرانس کې وویل چې هر هغه تهدید چې یو هیواد ته متوجه وي هغه ټولو ته دی او زیاته کړه چې هیڅ یو هیواد د نورو له مرستې پرته سیمه ییزې ستونزې نشي هوارولی. ورسته له هغې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه لاسلیک شوه دا د سیمې هیوادونو ته د دغې موافقې په اړه اندېښنه یې څرګنده کړې. د ظریف لومړنی سفر دی. دوی اندېښنه لري چې دا به په سیمه کې د شیعه مذهب ایران نفوذ پراخ کړي. او راپورونه وایي چې نن په یمن کې د بشري دلایلو پر بنسټ ټینګ شوی اوربند سره سم د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي ائتلاف حملې درول شوې دي. خو په هر صورت په تاز، مریاب او لهج ولایتونو او هم بندري ښار ادن ته نږدې د نښتو د پیلېدو خبر ورکړ شوی. ائتلافي ځواکونو چې یاغیان په نښه کوي وویل 15 ورځنی اوربند به مراد کیږي تر څو ملکي وګړو ته بشري مرستې ورسیږي. د غیلان وروسته له هغې کیږي چې په تاس کې په هوایي بمباری کې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 80 کسان ووژل شول. دا و تر دې دمه مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي به هم دا خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاڅون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري. خو هغه ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس کوي.
در این عملیات که مشترکاً توسط ارگان‌های امنیتی کشور راه اندازی شده و سلوی درستی در افغانستان آقای جناب شهیم در رأس عملیات ها فعلا حضور دارد.
د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دې سلاو ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوال ترمنځ نښته کې د لکتر لږه ولسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د خوست یو شمېر قومي مشرانو او مخورو د افغان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د خبرو دوهم دور ته خوشبیني څرګنده کړه. خو ویل چې که خبرې د اصلي لورو ترمنځ وشي نتیجه به مثبته وي.
هغه اصلي افغانان چې د دې وطن اصلي ورثه دي کدا چیرې د خبرو میز ته سره کینی نو حتمن سوله ممکنه ده سوله نشونه کور نه ده.
د بلخ د شورتې پی او کلدار ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د امو سیند دوی په سلګونو جریبه ځمکه لمنځه وړي او شاوخوا 200 کورنۍ ویجاړ کړي. خو چارواکو تر اوسه ورسره لازم مرسته نه ده کړې. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د سپورت او د ګړې اچار تفریحي پروګرامونه هم هېروي. د ولسمشر د لومړي مرستیال سلاکار وایي په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. دا مقام همداراز د دې عملیاتو له پیل وروسته له دولت سره د سیمې د ګڼ شمېر وسلوالو مخالفینو د یوځای کېدو او د پوځي عملیاتو د دوام خبر ورکوي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار تاییدوي چې د فاریاب پر روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاڅون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو نوموړی ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. له دې مخکې ویل شوی و چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته وفادارو ملیشه ځواکونو په فاریاب کې عملیات پیل کړي دي. د ښاغلي دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادۍ رادیو ته وویل د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم د جګړې د ډګر مشري کوي.
دری عملیات کې مشترکان توسط ارګانهای امنیتی
په دې عملیاتو کې چې د هیواد د امنیتی ارګانونو د ملي دفاع او د کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت ادارې لخوا په ګډه پیل شوی. د عملیاتو په سر کې لوی درستیز ښاغلی شهیم حضور لري او زه تاسو ته ویلی شم چې افغان امنیتی ځواکونه په فاریاب کې ډیر برلاسي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم تیرونی وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې که ورانکاری ته دوام ورکړي نو په دې ولایت کې به پوځي عملیات پیل کړي. دا عملیات نږدې درې ورځې مخکې د جمعې په ورځ پیل شول. د فاریاب ولایت اړوندې سیمې سکل پسرلی د جګړو د موسم له پیل سره سم ناامنې شوې. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره رسمي خبرې اترې پیل کړي، په تیرو څو اونیو کې په فاریاب کې خونړۍ حملې پیل شوې چې زیات شمیر ملکی او پوځي افغانان په کیمړه او ټاپیان شول. د اکثرو دې حملو مسولیت وسلوالو طالبانو منلای دی، خو ښاغلی فیضی له حکومت سره د همدې طالبانو د یو ځای کېدو د بهیر د پیل خبر ورکړ. تر اوسه له 200 زیاتو کسانو په بیلابیلو سیمو کې چمتووالی ښودلی چې له حکومت سره یو ځای شي. دا موضوع د ملي وحدت د حکومت د خورا زیاتې پاملرنې وړ ګرځېدلې. که دا ګام په فاریاب کې چې اوس مهال نه امن دی پورته شي، د خلکو لپاره دا یوه ډېره مهمه مسله ده. خو ښاغلی فیضی دا یادونه هم وکړه چې د سولې دا بهیر یوازې د افغان طالبانو لپاره دی او د فاریاب په بیلابیلو سیمو کې ډېره بهرني وسلوال به د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وځپل شي. وسلوالو طالبانو د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
بیا هم په شمال کتم کې یو مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دیسلا ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوال ترمنځ نښته کې د پلسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي، د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالی همدا شیبه د موږ سره د ټلیفون په تماس کې دی. غزالی صاحب راته وایي چې دا پیښه چیرته او په څه ډول رامنځته شوې ده؟
بله، با سلام به شما. نیمه های شب گذشته در قریه چهار یکارک ولسوالی دیسلای ولایت بغلان محفل عروسی بود. ناگهان در بین محفل عروسی دا گفته شاهدای عینی یا زخمیای روزی که من دیدم و گفتن که یک ضربه ضربه شد و بالاخره دیگه مولی تنگ بود و راه فرار هم نداشت. تقریبا بیش از 20 نفر اینجا کشته و 10 نفر دیگه هم به شدت زخمی است. ما همین لحظه‌ای که با شما صحبت میکنم به کنارم خانواده های قربانیان یه حادثه هستن که دولت متهم میدانند به بی‌کفایتی پلیسی ولسوالی دیسلا را متهم میدانند به بی‌کفایتی و میگن اگر دولت در این زمینه در گرفتاری این کسایی که یار کشته اقدام نکنه، همه مردم یک قیام میکنه و او وقت ممکن است کنترل دولت هم خارج شوه.
غزالی صاحب، لدی مخ که هم په دې ولسوالۍ او د بغلان په ځینو نور سیمو کې د خودسره وسلوالو یا غیر مسؤول وسلوالو په نښتو کې بیا هم ملکی خلکو ته ولسی خلکو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. خلکو بیا هم له حکومت غوښتي دي چې باید د دغو خپلسرو وسلوالو مخه ونیسي، هغوی به وسلې کړي. ولې چارواکي تر اوسه پورې په دې برخه کې پاتې راغلي دي؟ ولې تر اوسه پورې په دې برخه کې دوی جدي اقدام نه دی کړی؟
بله البته بار باری با تکرار بعد از تهاجم شوروی وقت به افغانستان که سلاح به دست مردم افتیده بار بار همچو حوادث اتفاق افتیده، اما چنین حادثه ای که در یک محفل عروسی حدوداً 40 نفر کشته و زخمی شده کمتر اتفاق افتیده و دولت مرکزی دولت محلی ولایت بغلان در مهار کردن افراد مسلح غیر مسئول و کسایی که ادعا میکنن که قاتل مردم است کاملا ناتوان بوده و اینها میگن که اگر دولت در گرفتاری قاتلین ما اقدام نکنه باز هم ما دست به قیام خواهد زدیم که وقت این مهار کردنش از توان دولت خارج خواهد بود.
غزالی صاحب د وژل شو او ټپیانو په اړه کراته وای چې دوی ولسی خلک دی، یعنی ډیره نور د خپل د خپل سره وسلوال لوغړی دی.
اینا قسمتی از بله مشن څه مره
بله مهرباني
قسمتی اعظم از یا مردمان ملکی بودن و کاملا بچه های نوجوان بودن، سنین 15 تا 20-25 یا کسایی بودن که اکثریت از مردمان ملکی بودن که در اونجا ناگهان سیر صورت میگیره کلی از جهات تعداد کشته و تعداد زخمی میشه. ما در اون محل بوده که اونجا را که دیدم هم ساحه‌ای که در اونجا سیر شده بود یک تشناب میگیم چیزی بود که در اونجا غرقه خون بود که مردم پناه آورده بود در اونجا، هیچ رای نداشت، در خانه ها بغل برای دیوال خون بود، بوتهای زیادی اونجا افتیده بود و خیلی هم وضعیت به گونه بود که دار غیر قابل فهم.
امنیتی چارواکو دغه پیښې څوک کوم مسئولین نیولی دي که نه تر اوسه؟
تا حال را در این مورد که کسی از طرف به اتهام قتل گرفته شده باشد ما معلومات دقیقی نداریم تا هنوز چون تازه داریم.
بله من نه
مردم محل اینجا که پیش ما هستن میگه مردم محل که پیش ما هستن میگه هیچ کسی گرفته نشده.
بله بشیر احمد غزالی لطاسونه مننه. قدرمن اوریدونکو له بغلان د ازادي رادیو خبريالو چې د تیرش په د واده په پیښه کې په د سلاولس ولې کې دی وي خونړی پیښه له حاله خبرول، لکه څنګه چې مو اوریدل په دغه پیښه کې چې د غیر مسول وسلوالو یا خود سر وسلوال ترمنځ نښتې له عمل رامنځته شوې ده، پکې 40 کسان لکتر لګه 40 کسان وژل شوي او له شاوخوا 10 نور هم ټپیان دي. تر دې مخکې هم د راپورونو له مخې په د سلا ولسوالۍ او د بغلان په یو شمېر نورو سیمو کې د دا ډول خونړیو نښتو راپور ورکړل شوی چې مسؤول غیر وسلوال یا خود سره وسلوال ښودل شوی دی. په افغانستان کې د غیر مسؤولو یا خود سره وسلوالو د بې وسلې کولو لپاره تر اوسه 2 پروګرامونه عملي شوي دي، خو بیا هم له دې سره سره په ځینو سیمو کې یو شمیر کسان وسلې له ځان سره ګرځوي او تر اوسه په وسلو سنبال دي. د یو شمیر اوریدونکو نظرونه به په دې اړه واورو.
لکه وسله تسلیم شله، وسله ویشل شله، دا ښه کارم ده او بد کارم ده. دغه چیز دا خو یو خو دفاع ده ملک د سر دفاع نابود دفاع ده او بل چې دا لکه کمپرسی دي کې ونه شي ښه ده.
بعضې منطقې دي چې مثلا لوچک لوچک پکې ډېر شوي دي که محل خلک سلا والي ښه دی ورته، خو بعضې داسې خلک شته چې سلا لي د هغې نه بې غلط استفاده کوي.
زما دا نظر دی ولایتونه کې خریا کې دولت سلا ورکې واز دنیا دې ګډوډي، هر څوک نن سبا خپل اختیار بچا دی.
ازادي رادیو اورید سهار 10:03 دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلای شي. د خوست یو شمیر قومي مشرانو او مخورو د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د خبرو دوهم دور ته خوشبيني څرګنده کړه، خو وی ویل چې خبرې د اصلي لورو ترمنځ وشي نتیجه به مثبته وي. د خوست قومي مشران دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده په نږدې 2 ورځو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو دوهم پړاو ترسره شي. دا ځل په دې خبرو کې ویل کیږي چې د اوربند موضوع ډیره مطرح ده او دا موضوع به وڅېړل شي چې په څه ډول په افغانستان کې موقتي اوربند ته لاره پرانیستل کېدای شي. له خوسته د ازادي رادیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل په راپورټ کې په دې اړه نور تفصیل اوریدای شي.
یا د سرګندونې د یک شنبه په ورځ یو شمېر قومي مشران او مخورو په هغه غونډه کې وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو اترو څخه د ملاتړ په موخه د قومونو په پیوستون شورا کې جوړه شوې وه. د قومونو او قبایلو په چارو کې د افغان حکومت د اجرایه رئیس سلاحکار غازی نواز تنی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او سیمې د هیوادونو د همکارۍ نوي بهیر ته په کتو هیله څرګنده کړه چې بالاخره په افغانستان کې به د دایمي سولې لپاره لاره هواره شي.
تېر حکومت متاسفانه په دې ونتوانېدو چې د طالبانو ادرس پیدا کړي. وروستیو کې خوشبختانه چې غیر رسمي خبرې څوره وشوې، د اوس وروستیو کې رسمي خبرې اوس بیا هم چې په یو اونۍ کې بل یو ډېر قوي او مخامخ د خبرو دپاره په ډېرو شرایطو باندې غږېږي او خپله د طالبانو مشر ملا عمر هم تایید کړی او بل په دې کې د پاکستان رول مهم دی. دوی موږ ته ډاډ راکړی دی چې د سولې پروسې ته شاته ولاړ یو. په دې کې چین هم چې په سیمه کې پیاوړی هیواد دی، امریکا هم چې په نړۍ کې یو پیاوړی هیواد دی، په مجموع کې د نړیوالې ټولنې چې ملل
قومی مشر حمید منگل وای چې کده مذاکرات په دوړو خو کې په خپل افغانان خبرو ته سره کینی نو سول ممکن ده.
موافق د مخالف له طرف نه هغه اصلي افغانان چې د دې وطن اصلي ورثه دي کدا چیرې د خبرو مست سره کینی نو حتمن سول ممکن ده. سول نشونه کور نه دی و سول خیر.
یو بل تن قومی مشر حاجی میرزمان صبرای د سول په پروسه کې د قومونو او قومي مشرانو ونده ډیره بارزخته غنی. هغه وای د میرویس نیکه له وخته را په دې خوا افغانانو خپلې لویې وړې مسلې په جرګو مرکو حل کړي دي.
په تاریخ لحاظ را اواله چې د میرویس نیکه نه نیولې تر اوسه پورې د قومونو ونډه ده چې یو نظام معاصر سره ده، دا چې قومونه نه وي حکومتونه نه جوړېږي.
قومي مشر حکیم ولی تڼی د افغانستان په سوله کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو اغېز ته اشاره کوي او وایي چې دا هیوادونه په وسلوالو طالبانو بې تاثیره نه دي.
چین، امریکا، پاکستان، ایران او ورسره سعودیا کدا شي چې دغه طالبانو ته وایي چې صلح منځته راشي، ځکه پاکستان ته هم تاوان رسېږي، ایران ته هم رسېږي، امریکا ته هم رسېږي، چین ته هم رسېږي. د هغه تاوان په اساس دوی کړه شي چې ته وایي چې صلح باید منځته راشي.
یاد دي وي د افغانستان د سولې عالي شورا هم دویم پړاو خبرو ته چمتووالی تایید کړی او ویلي دي چې دغه خبرې به د راتلونکې یوې اونۍ په موده کې ترسره شي. د خبرو اترو لپاره که څه هم ځای نه ده مشخص شوی، خو یو شمېر چارواکو ویلي چې ممکن د چین او پاکستان څخه په یوه هیواد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې ترسره شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
قاری هستی خان تندر له هلمند څخه لیکي چې کچېرې د طالبانو مشران چې د قطر استازي دي د سولې په خبرو کې ګډون وکړي نو زه هیله من یم چې سوله به راشي. قاری هستی خان په یو بل ایمیل کې بیا لیکلي چې کچېرې د سولې په خبرو کې قومي مشران ګډون وکړي نو د سولې خبرې به ښه نتیجه ورکړي. دغه راز یو بل اوریدونکي ویلي چې سوله هله راتلی شي چې پاکستان د سولې په خبرو کې له زړه همکاري وکړي. د هلمند مرجې له ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس بیا لیکلي له ولسمشر څخه غواړم چې د طالبانو د دې اقدام په بدل کې چې افغان پولیس به په بدخشان کې خوشې کړل د طالبانو بندیان ورخوشې کړي. دا استاسو څو پیغامونه چې د افغان بی سیم د 813 شمیرې له لارې مو راستولي او پیغامونه تاسو ډیر راستولي، تاسو نه یوه دنیا مننه. موږ هرو مرو په پروګرامونو کې درته خبرو. د سهار 10 بجې او 40 دقیقې کېدونکې دي. د بلخ د شورتپی او کلدار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د آمو سیند دوی په سلګونه جریبه زراعتي ځمکه له منځه وړې او شاوخوا 200 کورونه یې ویجاړ کړي، خو تر اوسه پورې چارواکو ورسره په دې برخه کې لازمه مرسته نه ده کړې. دوی دغه راز شکایت کوي چې د آمو سیند د څپانده کېدو له امله تر اوسه چې له یوې میاشتې راهیسې د آمو سیند څپانده شوی دی خلکو ته ډیر توانونه اړولی دي. له بلخه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د په بلخ کې د کلدار او شورتپې ولسوالۍ اوسیدونکي د آمو سیند اوبو د ساپان کېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې تر دمه یې د سیند اوبو د زیاتېدو له امله سلګونه جریبې زراعتي ځمکه وي جړه شوې او څه باندې 200 کورونه یې له منځه تللي دي. د شورتپې او کلدارې ولسوالیو د جنګل آروق جوی وکیل او آرق باتور سیمو اوسیدونکي وایي چې د یوې میاشتې را په دې خوا یې د آمو سیند د طغیان له امله د کورونه او زراعتي ځمکو په ګډون ښوونځي او مسجدونه هم وران شوي دي. د جنګل آروق او جوی وکیل سیمې خلک وایي چې یوازې د یوی میاشتې په ترڅ کې 200 کورونا ویجاړ شوې دي او همدارنګه یې زراعتي محصولاتو ته هم صدمه رسیدلې ده. چې تر دمه په دې برخه کې دولت د یاد ستونزې د حل لپاره هیڅ اقدامات نه دي ترسره کړي. د جنګل آروق او جوی وکیل اوسیدونکو یې په اړه ځای راډیو ته داسې وویل: د امو سیند اوبو د ډېرېدو له امله مو کورونه ویجاړ شوي دي او همدارنګه سلګونه جریبه زراعتي ځمکه مو هم له منځه تللې ده. دولت نشته چې د غریبو کسانو پوښتنه وکړي. زموږ ستونزه لا کلونه را په دې خوا همداسې پر ځای پاتې ده. د امو سیند اوبو نسبت بل هر کال ته سخت کار ډېرې شوي دي. په کالدار او شورتپې ولسوالۍ کې بد حالت دوام لري. هر یو کس هڅه کوي چې د اوبو مخه ونیسي خو دولت په دې برخه کې له موږ سره بې پروا پاتې شوی. له دې سره چې د بلخ ولایت د شورتپې او کالدار ولسوالۍ اوسیدونکي د امو سیند د څپاند کېدو له امله متضرر شوي او شکایت کوي چې دولت د دوی یاد ستونزې ته رسیدګي نه ده کړې. بلخوا محلي چارواکي وایي چې یادو کسانو ته مرسته د دوی له وسه نه ده پوره. د بلخ ولایت د سرپرست وایان منیر احمد فرهاد وایي د امو رود د تحکیماتو مسله یو ملي معضل دی او باید چې مرکزي دولت په دې برخه کې اساسي اقدامات په وخت سره ترسره کړي. فرهاد اسدي راډیو ته وویل چې دوی یاد ستونزې ته د رسیدګي په مقصد مرکزي دولت او همدارنګه د کلیو پراختیا وزارت، د انرژي او اوبو وزارت او همدارنګه د وزیرانو شورا ته متعدد مکتوبونه استولي ترڅو یاد ستونزې ته رسیدګي وشي. خو دوی په دې برخه کې بې توجه پاتې شوی دي. فرهاد یې پاړه داسې وویل: د امو سیند ستونزه یو ملي مسله ده او مرکزي دولت باید په دې برخه کې توجه وکړي. موږ په دې برخه کې مختلف وزارتخانو ته او د وزیرانو شورا ته مکتوبونه استولي خو دوی په دې برخه کې بې پامه پاتې شوی دي. په داسې حال کې د شورتپې او کالدارې ولسوالیو اوسیدونکي د امو سیند تخریباتو په اړه شکایت کوي چې د بلخ د کرهنې د ریاست د معلوماتو پر بنسټ تر دمه څه باندې 110 چیرب ځمکه د امو سیند تخریباتو له امله د بلخ له جغرافیا څخه محوه شوې ده. مجیب رحمان حبیبزی، ازادۍ راډیو، بلخ.
د یوازې د بلخ شورتپې او کالدارې ولسوالۍ نه دي چې امو سیند ورته زیانونه اړولي، بلکې د افغانستان یو شمیر نورو شمالي ولایتونو ته هم په شمالي ولایتونو کې هم امو سیند خلکو ته زیانونه مالی او زیانونه اړولي دي. له بلې خوا د خبر پښتونخوا د چترال په ګډون د پاکستان په یو شمیر نورو سیمو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو هم د خلکو ته د مالی او ځاني زیانونه اړولي چې په دې اړه به د خبرونې په دوهمه نیمه کې په تفصیل راپور واوري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو او ازادي رادیو ټوله ورځ د سهار له وجود مخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. پر ځینو هغو کورنیو چې په دې وروستیو کې د فراه ولایت بیلابیلو ولسوالیو څخه بې ځایه شوي دي، تېره ورځ د دې ولایت د کډوالو ریاست لخوا خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې وویشل شوې. تفصیل د ازادي رادیو د سیمه ییز خبریال احمد شاه فطرت پر رپورټ کې.
د فراه ولایت د کډبال او بیا راستنیدونکو ریاست لخوا د موسساتو په مرسته سره پر کابل سل بې ځای شوو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشل شول. په دغو توکو کې د کور سامان آلات او خوړنیز توکي شامل دي. د فراه ولایت د کډبال او بیا راستنیدونکو چارو ریاست رئیس رحمدین ریګیوال وایي چې دغه مرستې پر هغه بې ځای شوو کورنیو وویشل شوې چې په دې وروستیو کې د فراه ولایت د لرې پرتو ولسوالیو څخه د ناامنۍ له وجې ښار ته کډه شوې وي.
خلک چې بې ځای شوي دي د خاکصفحې د بالا بلوک د باپوا او د جوین څخه او د پشترو د خلکو څخه چې راغلي دي مرکز ته او عرضې کړې دي مقام ولایت ته. مقام ولایت وروسته موږ ته راجې کړې دي او موږ هم دوه دانې ترپاله دي او شپږ دانې کمپلونه دي.
یو کیټ مکمل د اشپزخانې دی، پکنیک دی، دا غیر غذایی دی چې دفتر د یونسیار تولید کوي. او مواد غذایی چې درې بوجې غنم یعنی 150 کیلوګرام سی او 100 کیلوګرام غوړي دی.
لبلې خو هغه کسان چې دغه توکي ترلاسه کړي هم خوښ دي. دوی وایي چې د جګړې له امله یې خپل کورونه پرېښي او ژوند یې اوس تریخ شوی دی. د یادونې وړ ده چې یوازې 6 کال د فراه ولایت د نامنه ولسوالیو څخه کابو زر کورنۍ بې ځایه شوي چې د فراه د ښار په بېلابېلو سیمو کې ژوند کوي او وایي که په سیمو کې امنیت راشي نو بېرته به خپلو کورونو ته ستانه شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی شي. او اوس هم په افغانستان کې 10:30 بجې دي. یو وار بیا ناجیه صافی ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې د لږ تر لږه 10 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو ساحوي دفتر د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو پر ضد د ترکیه هوایي بمباري به د پوینا په سیمه کې لوبه بدله کړي. ناتو اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو پر ضد د ترکیه د پوځي عملیاتو په اړه به د سه شنبې په ورځ په یو بیړنۍ غونډه کې بحث وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقی تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځنی ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ پانه کې د غرض د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافی او واضح اوریدلی شئ. ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې د سپورت او د ګوړې اچار تفریحي پروګرامونه لرو، خو اوس به په پاکستان کې د سیلابونو او وروستیو بارانونو له امله خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو په اړه راپورته مخه کړو. د خیبر پښتونخوا د چترال په ګډون د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د مالي او ځاني زیانونو لړۍ روانه ده. د چارواکو په وینا تر اوسه پورې یوازې په چترال کې د سیلاب له امله د وژل شوو کسانو شمېر 2 ته لوړ شوی دی. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پنجاب ایالت په یو شمېر سیمو کې هم سیلابونو تر 300 زیات کورونه ویجاړ کړي دي او په نتیجه کې د دغو سیلابونو په نتیجه کې په لسګونو کسان هم خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړای شوي دي. تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په لرې پرتې غرنۍ سیمې چترال کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د باران او سیلاب لخوا د مالي او ځاني زیان اړولو لړۍ روانه ده. او د چارواکو په وینا تر دې دمه د سیلاب له کبله د چترال په بېلابېلې سیمو کې لسګونه کسان مړه او سلګونه نور بې ځایه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ایالتي ادارې چارواکي وایي د چترال په بېلابېلو سیمو کې توپاني بارانونو او سیلاب تر دې دمه لسګونه کلي، دوکانونه، روغتونونه، جوماتونه او نورې دولتي او غیر دولتي ودانۍ لغو کړي او دا لړۍ لا دوام لري. دوی همدارنګه زیاتوي چې وروستیو بارانونو او سیلاب د چترال مستوج، شغور، کورغ، بمبوریت، مورکو او ریشون سیمې ډېرې ځپلي. په دغو سیمو کې لسګونه ودانۍ، پلونه او سړکونه له منځه تللي چې له امله لا هم له چترال سره د کیلاش، ګرم چشمې او یو شمېر نورو پورتنیو سیمو ځمکنۍ اړیکې پرې او ځایي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پاکستان دولتي اژانس اسوسییټډ پریس اف پاکستان د راپور له مخې تر دې دمه د چترال په بېلابېلو سیمو کې سیلاب د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 2 کسان وژلي او تر 3 لکو زیات بې ځایه کړي دي. په خیبر پختونخوا کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ایالتي ادارې مرستیال مشر عظمت وزیر د یکشنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل دے وائی زمونگ اداری سیمی کی جغورن کی عملیات پیل کری دا چترال بیلا بیلو سیلاب زا پولیس سیمو تا مخورا کی تو کی او دارتیا ور نور سیزو نور لی گلی لاغیز منو کورانو سرمو نقدی مرستو لپار فندو نا هم جاری کری دی او دا مرستندو یڈالو لخوا عملیات دوام لری عظمت وزیر زیاته کړه چې په سیلاب کې د پولونو او لوی لارو د ویجاړېدو له امله یې دا عملیات ټکنی او له خنډ سره مخ دي. په عین حال کې د چترال یو شمېر اوسیدونکو له پاکستاني رسنیو سره د خبرو پر مهال په سیمه کې د لارو او پلونو د ورانېدو له امله د خوراکي توکو د څښلو د پاکو اوبو او درملو د کمښت شکایت وکړ او له ایالتي حکومت یې غوښتل چې سیمې ته د ژر تر ژره د هوا له لارې خوراکي او د اړتیا وړ نور توکي ور ورسوي. پر چترال سربیره د پاکستان د پنجاب ایالت په لیاډي غازی خان، راجنپور، مظفرګڑھ او یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلابونو مالی زیان اړولی او د پاکستان رسنیو د راپورونو له مخې په دغو سیمو کې تر 300 زیات کلی په اوبو کې ډوب شوي او تر 200 زیات خلک بې ځای شوي دي. د پاکستاني پوز مطبوعاتي څانګې د یکشنبې په ورځ په خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې مرستندوی ډلو په چترال سربیره د پنجاب په لیا او راجنپور کې ژغورونکي عملیات پیل کړي او تر دې دمه نږدې 9000 خلک خوندي ځایونو ته لېږدولي دي. په پاکستان کې هر کال د جولای په میاشت کې د پشکال د موسمي بارانونو له امله په ګڼو سیمو کې سیلابونه راوځي چې ځاني او مالی زیان اړوي. د یادونې وړ ده چې د 2010 میلادي کال په همدې میاشت کې هم د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډېری برخو کې سخت سیلابونه راغلي وو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2000 کسان مړه او تر 200 میلیونو زیات بې کوره شوي وو.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي او مخکې دی چې د ګوډه اچار تفریحي پروګرام واوري پام وکړئ د سپورت اونیس پروګرام ته.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو په دغه پروگرام کې یو راپور ته خبرو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو د کرکټ بورډ د زینو نویو کارونو په اړه درته دی. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې نړیوال جام ته به افغان لوبغاړي لا هم غږی کړي او د دوی ترمنځ شته ستونزې به پای ته ورسوي. له بلې خوا افغان لوبغاړي ټینګار کوي چې په نړیوال جام کې به ښې لوبې ترسره کړي. همدارس یو مرکه کې اوري چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د جاپان د فوټبال ملي لوبډلې سره نړیواله لوبه لري. دا چې کله دغه لوبه کیږي نو مرکې ته به سره غوږ شو. خو په سر کې راپور د تخبرو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د نړیوال جام لپاره به افغان لوبغاړي ډیر همغږي کړي او شته ستونزې به هواري کړي. دغه بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل د 2014 کال د نړیوال جام شلوریزو سیالیو په غوراوي لوبو کې په افغان ټیم کې دننه ځینې خپلمنځي ستونزې وي چې ډیر ژر به هواري شي. اخو افغان لوبغاړي وایي چې هڅه کوي په نړیوال جام کې تکړه ټیمونه مات کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. کرکټ بورډ وایي هڅه کوي د افغان ټیم خپل منځي شخړې هواري کړي. دغه بورډ په داسې حال کې دا ژمنه کوي چې د 2014 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د ځینو افغان لوبغاړو ترمنځ د یو شمېر مخالفتونو په اړه ګنګوسي خبرې شوې. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې هڅه به وکړي د نړیوال جام لپاره افغان ټیم لا هم غږی شي او کرکټ بورډ به هرومرو شته ستونزې پای ته ورسوي.
جزئي مشکلات چې دي په دې باندې به جدي غور کوو، ځکه چې هغه لوبو ته یا نړیوالو لوبو ته لوبډله دي هغه باید ډېر ښه همغږي ولري په خپل منځ کې، هم د روزونکو سره هم د لوبډل مشر سره. نو باز لرو دغه په اصلاح باندې واړه واړه مشکلات وو. په دې باندې به انشاءالله د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي خصوصا هغه ټاپ منیجمنت کښېني ټوله به څېړي، کوشش کوو انشاءالله چې دې وړو وړو مشکلات ته د پای ټکی کېږدو او هېڅکله اجازه ورنه کړو چې داسې یو مشکلات د لوبډلې په منځ کې راشي. دا که د روزونکو د خوا وي که د بل چا د خوا نه وي، په دې باندې به انشاءالله ډېر ژر تړنه کیږي.
غلی فضلی وای 2014 کال په غوراوی سیالی کې که څه هم افغان ټیم ځینی چانسونه له لاسه ورکړل او د پخوا په څیر ښه ونه ځلید، خو نړیوال جام ته له پوره چمتووالي سره ورځي. د کرکټ بورډ مرستیال وویل 2014 کال نړیوال شل اوریز جام په هند کې کیږي او افغان ټیم به له اوو نورو ټیمونو سره چې بنګلادیش او زمبابوي هم پکې شامل دی د مارچ په اتمه خپلې لوبې پیلوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او یولس نور دویم درجه هیوادونو د سکاټلند او ایرلند په کوربتوب په جولای میاشت کې د 2014 کال نړیوال جام شل اوریزو سیالۍ لپاره د غوراوي لوبې وکړي چې افغان ټیم پکې پنځم مقام وګاټه. افغان ټیم ټول ټال 15 لوبې وګټلې، دوی بایلو دي او دوی هم په مساوي توګه پای ته ورسولې. خو د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي له غوراوي د ورخوخ دي او وایي چې په نړیوال جام کې به ښې لوبې وکړي. د افغان ټیم لوبډل مشر اصغر ستانکزي ویلي که څه هم سکاټلند کې دوی ته شرایط ډېر سخت وو، خو بیا هم وتوانېدل چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د افغان ټیم تیز بالر حمید حسن هم تاییدوي چې ټیم یې ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، خو هڅه به کوي چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړي. موږ هڅه کوو چې په روان نړیوال جام کې ځینې قوي ټیمونه ناهیلي کړو. موږ ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، ځینې لوبې مو وبایللې او په سترلینګ ښار کې موږ ته د لوبې لپاره ځینې چانسونه نه برابر شوي. د باران له وجې مو هم لوبه له لاسه ورکړه، که نه د غوراوي په سیالیو کې مو فاینل هم لوبولی شو. خو بیا هم هڅه کوو چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړو. سمیع الله شینواری بیا وایي چې افغان ټیم په غوراوي دور کې مهمې لوبې وکړې او په نړیوال جام کې به هم ثابته کړي چې ښه وړتیا لري. دا ډېرې مهمې لوبې وې زموږ د هیوادوالو او زموږ لپاره. موږ یوه لوبه وبایلله او سخت پرې خفه شو، خو دا چې نړیوال جام ته وتلي یو ښه لوبې به وکړو او هڅه کوو چې قوي ټیمونه ته په هند کې د نړیوال جام په لړ کې ماتې ورکړو او تاسو به زموږ د وړتیا د ښودلو شاهد اوسئ. د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا 2014 کال شل اوریز نړیوال جام دا ځل په هند کې ترسره کیږي چې راتلونکي کال له مارچ میاشتې به په دوه دورو کې پیل شي. لومړی د بنګلادیش او زمبابوي په شمول د دویم درجه شپږ تکړه ټیمونه وي او دویم دور به د لسو غوره ټیمونو ترمنځ وشي چې د لومړي دور دوه ټیمونه به ورته لار پیدا کوي. که څه هم افغانستان درې ځل له دې مخکې په شل اوریز نړیوال جام سیالیو کې او یو ځل په پنځه اوریز نړیوال جام کې لوبېدلی، خو د قوي ټیمونو په وړاندې خپلې اکثرې لوبې بایللې او که دا ځل بیا هم تېرې تجربې تکرار کړي د بایللو اندېښنې په جدي توګه مطرح کیږي. ریپورت مو د نړیوال جام د سیالیو د غوراوی دور په اړه باندې واورید او اوس به هم راشو د فوټبال په لور. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي تمه ده د جاپان د فوټبال ملي ټیم سره افغان لوبډله نړیواله لوبه وکړي. دا لوبه د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو په مقدماتي دور کې ترسره کیږي. چې دغه لوبه څه وخت او څنګه ترسره کیږي د افغانستان د فوټبال فدراسیون له تخنیکی چارو مسؤول طاهر روفی سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړي.
تاسو معلوم دی افغانستان میزان باندې جام جهانی مقدماتي مسابقه په ګوري دا وځوته په ګوري برنامه کې دی چې دوه مسابقې تیرې شوې، یو بدبختانه بیل کړ یو خوشبختانه وټل او په ولنې ځل باندې په تاریخ کې افغانستان کې د مقدماتي جام جهانی افغانستان خپل مسابقه ګټلې او دا ډېر د افتخار ځای دی، د خوشحالۍ ځای دی چې افغانستان هم ګورو کې راځي او خپل مسابقه کوي. درې مسابقه زموږ جاپان سره ده. انصال د سپتمبر د دولت 2015 تاریخ باندې دا ترسره کیږي.
د افغانستان فوټبال فدراسیون د دې سیالو لپاره سي آمادګي لري.
د ټیم تقویت لپاره او د ټیم اماهنګي لپاره د ټیم خوال او بیبودي لپاره افغانستان فوټبال فدراسیون څنګه لري او نړۍ څخه نړۍ څخه چې افغانان په کوم لیګو کې مسابقه لوبې کوي هغه دراسې خپل ازمینه ورکي او ټیم ملي لپاره انتخاب شي او یو پر قدرت او پر توان ټیم ان شاء الله چې د جاپان په وړاندې دوی لوبه وکړي.
آیا افغانستان د دې نه مخکې جاپان سره سیالو یک تجربه لري کنه؟
کوم معاملات د اف سی او د فیفا په دې وروستن جاپان سره یا سره اخري لوبه ده چې د غم د ځوانانو د ټیم په حساب دي چې پرسکالو ټیم جاپان سره لوبه کوي. د ټیم ملي ان شاء الله دا ولوي ځلې چې جاپان سره موږ لوبه کوو په دې اخرو معیار باندې چې کوم سی او فیفا موږ تر لاسه لرو.
افغانستان څه کارونه کوي د دې تر څو چې افغانستان ښه لوبه کولای شي؟ د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون څه کارونه به وکړي؟
افغانستان فوټبال فدراسیون
د بهبودی د پاره د ټیم او بهتروالي د پاره د ټیم ملي دې کمپونه تر سره کوي چې هم یو کمپ د جرمني کې روان ده هغه کې د هر یو زینا چې اروپا دی امریکا دی دوی کناډا لوبغاړي راغلي خپل ټیسټ ورکولو لپاره او مربي هلته کاجستاني ناست دی چې کوم ښه لوبغاړي او د فوټبال کوم معیارونه دی سره کوي او پر قدرت دی دا هغه د خوانې کوم معیارونه خالي دي او بل څنګه چې زموږ په پاکستان کې د تقریبا د کمان لپاره چې دوی نه کوم باید کنه چې خپل معیارونه پوره کوي او قدرت روانایي ښایي مربي ته دوی کار انتخاب کړي نو په پاکستان کې موږ یو دوستانه مسابقه لرو د تایلند سره د ټیم ضعیفوالی کوم ضعیف نکات دی هغه معلومه کړي په کوم کې موږ مشکلات لرو او مربي خپل بررسي کړي د ټیم چې ټیم په کومه حاله پورې رسیدلی او څه مشکلات لري مشکلات حل کړي تر دې چې جاپان سره نړۍ خلو وي.
د لوب له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو اوسنۍ پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اومزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوریدونکو سلام. صاحب نظران والیان او رئیسان کیږي لکه چې د صاحب نظرانو شمیر نور هم زیات شي ځکه لوړو څوکۍ ته رسیدل خو د هر چا خوښیږي نو ځکه به ټول هغه کسان چې په موقف او څوکۍ پسې لیونی دي له دې وروسته خامخا صاحب نظران شي او خیر چې دا ځل به ټول د حکومت په پلوي نظر ورکوي چې حکومت مخکې له مخکې له خپل احسان لاندې راولي. د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
د لوی روغتون د متخصصو ډاکټرانو د ښې پاملرنې له امله ناروغ خاندل لالا ښه په آرام اسهار کړه.
قاچاقبر کوکنار خان د احتجاج په ډول د تریاکو لیک ډول بند کړل.
توري بابو د سپیشل آرایش میډال واخیست.
او سناګل د بیډیو او مردکیو په چارو کې د جمهور رئیس د ستر سلاکار په حیث مقرر شو. د خبرونو تفصیل.
د لوی روغتون د متخصصو ډاکټرانو د ښې پاملرنې له امله ناروغ خاندل لالا ښه په آرام اسهار کړه. در پدر آژانس خبر راکوي چې له همدې امله دغه خپلوانو د لوی روغتون له ډاکټرانو او کارکوونکو څخه د زړه له کومې مننه وکړه او له مسؤلینو نه یې وغوښتل چې نوموړو خدمتکارانو ته بخششي ورکړي. د روغتیایي چارو کارپوهان وایي چې له همدې امله هغه کسان چې په خپل ژوند پورې په تنګ وي روغتونونو ته ځي او ځانونه بستروي چې ډاکټران د زن کدن په اسانولو کې مرسته ورسره وکړي ځکه چې زموږ روغتونونه خو هسې هم د جوړېدو ځایونه نه دي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې قاچاقبر کوکنار خان د احتجاج په ډول د تریاکو لیک ډول بند کړل. خبر زیاتوي چې نوموړي خبرداری ورکړی که قاچاق نیونکي خپله رویه نرمه نه کړي او له قاچاقبرانو سره صادقانه مرسته ونه کړي نو دی به یو پاو تریاک هم چېرته یو نه سي. له همدې امله په لارو پراته قاچاق نیونکي خفه او خواشینی دي او غواړي ډېر ژر قاچاقبر کوکنار خان د جرګه ورولېږي چې د تاریا کوړل بیرته پیل کی. په دې حق له یو تن قاچاق نیونکي داسې وویل.
قاچاقبر کوکنار هم عجیب سړی دی په وړه خبره هم مراورېږي. ته هم پوهېږي چې ورته احتیاج وو که نه دومره نازم نسوی وړی.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې توري به بود سپیشل آرایش میډال واخیست. خبر زیاتوي چې د لومړي ځل لپاره د هیواد په سطحه توري به یو دغه سیستر نړیوال میډال اخلي. دغه میډال توري به بود ته ځکه ورکړ شو چې لکه د سکور غوندې تور مخې په دومره مهارت لکه د شیدو غوندې تک سپین کړی وو چې د جایزې ورکوونکو حیاتانو هم بوی نه و پرې وړی.
او سناگل د بیړی او عمر د کیو په چارو کې د جمهور رئیس د ستر سلاکار په حیث مقرر شو. بی خبر آژانس خبر را کوي چې له همدې عمله په جوړه شوې غونډه کې سناگل ډاډ ورکړ چې له دې وروسته به د بیړی او عمر د کیو په چارو کې هیڅ ډول ستونزې او کمی پیدا نشي. هغه زیاته کړه چې ډیر ژر به د هیواد د بیکار ځوانانو لپاره د بیړی او عمر د کیو عنعنوي لوبې په نوي او عصري میتودونو برابر او سرتاسری کی ترڅو ځوانان مصروف او د دوښمن لیکو ته ورجذب نشي. خبرونه خلاص شول.
ولی
زکه چی
ولې د هر شي بیه لوړیږي خو د مامور او خون کې هماغه پخوانی ده؟
ځکه چې تولید یې ډیر دی او مود یې روز نه دی.
ولې زامن د پلارونو خبره نه مني؟
ځکه چې پلارونو یې د نیکونو نه منله.
ولې ناروغان روغتون ته خوشحالیږي؟
ځکه چې د روغتون مرګ آسانه وي.
ولی خلک ټول ورځ په شکایت او غیبت تیروي؟
ځکه چې بل کار نشته.
ولی څوک د شرکتونو په کارونو څارنه نه کوي؟
ځکه چې هیڅوک هم د ډالرو زور نه لري.
ولی ورځ په ورځ مشاورین شمیر زیاتیږي؟
ځکه چې انتخاباتي کمپاینران هم دومره وو.
ولی نوی حکومت خپل وعده پوره نه کړې؟
ځکه چې دوی ګومان کاوه لکه وعده کول غوندې وعده پوره کول به ما آسانه وي.
ولی اوس نارینه و دارایش خواته مخه کړې ده؟
ځکه چې دوی ته هم د ښځو احساس پیدا شوی دی.
دو خزو خواندان تل به جنجال که اختوی لکه داسی
خزی توار شلک چای راوڑا چی دیر تگه شویم تواخه
گلنده همی لوری توار شلک چای وار تراوڑا خزه مور جانه چیر تا تلالی وی؟
ولسوالی ته تللیوم، هغه د غپور د کار خلاصولو لپاره تواخه.
دیغه څه کار وو؟
پاسپورت یې اخیسته. باران چیرته دی؟
سار سه له کوره وتلی نه دې راته ویلې چې چیرته ځم.
لالا ډوډۍ دې خوړلې ده؟
و لورې، د غپور کره مې د چرګ ښه شوروا وخوړه تواخه. ډېره خوندوره یې پخه کړې وه چې خدای پاک خلکو ته څنګه ښې او لایقې ښځې ورکړې دي. له هېڅ شي نه به یو خوندور شی درته پوخ کړي تواخه.
ولې د تا بېکاره دي؟
مه پسې ګرځه ښځې، څه نشم ویلی، که څه ووایم نو
اوس خو همدغه شی یو که د درېیمې ته زړه کېږي ورسه ویکه تواخه.
ستړی مسې.
خیر مسې، چیرته تللی وې؟
لومړی ته ووایه چې ته چیرته تللی وې.
هسې په وړه ژبه ورته غږېږي لکه پروني چې راوړې وي.
زه خو ولسوالۍ ته تللی وم. اوس ته ووایه چې ته چیرته تللی وې.
اوبه مې راوړې، په لار کې مې ترور راته کلکه سوه او سره بوی تلم.
بیا تر اوسه ورکره ناسته وې تواخه؟
وو د شوتلې پیلکی پاخ کړي وو، هغو ته یې وځنډولم.
زه نو تا هم لکه د ما خېټو په بل کور اړولې وه تواخه.
ګلندامې، دا څه رډې رډې راته ګورې؟ خو ورشه هغه لوښي ومینځه، ته خو خدای پیدا کړې همدغو خدمتونو ته یې.
هغه مې ټول مینځلې او لمر ته مې ایښې دي.
ګوره ښځې، څو ځلې مې درته ویلې چې دا بې ځایه خبرې مه کوه تواخه، خو هېڅ اثر در باندې نه کوي. د خپل کور کار کوي، څه له چا سره خو مزدوره نه ده تواخه.
هغه ما په غوږ وهي، په دې کور کې خو یوازې زه پردیم.
زه تا په بلا وهم، په یاد مې نه یې.
پلاره چای درته واچوم؟
واچوه، تا لا نه دی اچولی تواخه.
مخمله څنګه یې؟
خیم ولسوال صاحب ته واخه، اغه د شیر علی دوسیه خو به دې رسمي کړی نه وي؟
نه، ولې؟
سړی مې راپوس کړی ته واخه، ته یو دوه ورځې نور هم صبر ورته وکړه.
څه نه ترې جوړېږي، پرېږدی چې یو ځل د څارنوال او قاضیانو سوټۍ ته وغورځېږي، بیا به د موږ ارمان ورسي.
نه نه صاحب، زه ترې جوړوم ته واخه، دېرش زرو افغانۍ ته خو مې راضي کړی.
خو سپېره دی، اوس څه پرې بودېږي نه ته واخه.
ولې؟ ځمکه نه لري؟ لري، او اوس یې خرڅولو ته هم راضي شوی دی.
چې داسې دا نو ځوابی ځنډوم.
خیر اوسی،
څنګه راغلی وې؟ بیا خو به د کور له جنګه نه یې راتښتېدلی.
صاحب په خدای لکه بزرګ داسې، همدا چې جنګ نه ښه ته تېره ووتم ته واخه. ما ویل راځه، هم به له جنګه ځان پټ کړم او هم به له تا سره د شیر علي په کار وغږېږم ته واخه. څه وکړو نو، موږ او تاسې خو اموخته شوي یو په جنګ کې دانې ټولوو.
اوس دا خبرتیام واوري.
د کار او ټولنیزو چارو د لوی ادارې خبرتیا. د کار او ټولنیزو چارو اداره له ټولو هغو ادارو، شرکتونو، کمپنیو او موسساتو څخه چې د کار کولو ظرفیت لري هیله کوي چې زموږ د بیکاره شویو مامورینو لپاره مناسب کارونه او دندې پیدا کړي، تر څو موږ وتوانیږو چې د خپلو بیکارو هیوادوالو لپاره ښه او مناسب کارونه او دندې پیدا کړو. که نن تاسې د موږ مامورینو ته کارونه پیدا کړئ، نو سبا به یې موږ تاسې او نورو هیوادوالو ته پیدا کړو. لکه چې ویلي دي، بنی آدم اعضای یک دیگرن. ستاسې د مرستې په هیله.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
سے ودان دی کچ چه پاک نوے کلے رند جوان میں ساد شو خو بنگڑو شرند یا پیغلے یا پیغلے ساد وے سر گے پرانی دیورا نئی کبھی مڑے سر گے سالے دلے سمتا باندے بائلا لے جبین میں سالے دلے سمتا باندے بائلا لے ساد دل سمیگ رکی گی داما شم نہ سبری گی داما شم نہ سبری گی ساد مخلے دو پسے اوخ میرا دلے میں گریوان دے پرکرانا پتو روش کو پی زان دے یا پیغلے ستاد بے سر گے پرانی دیورانے کبھی مڑے سر گے پرانی دیورانے کبھی مڑے سر گے